द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم وایس اف امریکا ډیو ریډیو تک تر اغلی نن جمعه د 2020 کال د جنوري 18 د چي د مرغومي میاشتې له 28 سره سمون خوري دا وخت په خبر کې د سار شپک په کابل کې د سار 15 نیمه او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځبه د ماخستان 8 بجې دي دا د امریکا غږ ډیو ریډیو درې ساعته سارانه خبرونه د لومړي نیم ساعت کې باز احمد فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم لومړی هم سر ټکی په امریکا کې سینیټ په رسمي توګه د صدر ډونالد ترامپ د مؤاخذې بهیر پیل کړ په همدې حال کې وی ریاستي څارونکي ډلې چې هیڅ ګوند پورې اړه نه لري صدر ترامپ په قانون ماتولو تورن کړی دی ملګرو ملتونو په شام کې د تیرو اتنیمو کالو په جګړو کې په ماشومانو باندې د زور زیاتیو رپورټ خپور کړی دی په رپورټ کې ویل شوي چې پر ګڼ شمیر شامي جنکو او هلکانو جنسي تیری شوی او آن شپږ کلن ماشومان هم جنگ ته برتي کړی شوي دي او د افغانستان په شمول د نړۍ یو شمیر هیوادونو له ایران نه غوښتي چې دراغورځول شوي اوکراینی جهاز د مړیو اقاربو ته دې تاوان ورکړي او پوره ذمهواري دې ومني اوس هم پوره خبرونه میجر جنرال بابر افتخار د میجر جنرال آصف غفور پر ځای د پاکستان د فوج ویاند وټاکل شو بابر افتخار مخکې تر دې د فوج په بیلابیلو برخو کې کار کړی او د ضرب عز پوځي عملیاتو پر مهال په شمالي وزیرستان کې د بریګیډ مشر هم پاتې شوی دی بل اړخ ته آصف غفور چې د کال 2014 په دسمبر کې د فوج ترجمان ټاکل شوی وو پس له دریو کلونو یې دا دنده پریښوده او پس له دې به په اوکاړه کې د جنرال آفیسر په حیث کار کوي د میجر جنرال آصف غفور ټویټونه په دې وروستیو کې پر سوشل میډیا باندې تاوده بحثونه هم راپارولي وو او کله کله به له منتقدینو سره په لفظي شخړو یا طنزیه انتقادونو کې هم ښکیل شو د هند حکومت اعلان کړی چې په روان کال کې د شانګهای د همکاریو د تنظیم یا اس سی او په کلنۍ غونډه کې چې په هند به کوربه وي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته به هم د هند د سفر بلنه ورکړل شي څېړونکي په دې نظر دي چې پاکستان ته به د اس سی او د سږ کال په اجلاس کې ګډون نه کول به ورته سخته پریوزي د هند د خارجه وزارت ویاند رویش کمار د زیارت یا پنځمه پر ورځ وویل چې د اس سی او په اجلاس کې به د برخه اخیستو لپاره د دې تنظیم اتر رکن هیوادونه او دوه مبصر یا څارونکي هیوادونه وبلل شي هند او پاکستان په 2018 کال کې د شانګهای د همکارۍ د تنظیم غړیتوب ترلاسه کړی وو د دې دوهونو علاوه چین روس ازبکستان قزاقستان او قرغیزستان او تاجکستان هم د اس سی او رکن غړي دي مګر افغانستان په مبصر یا څارونکو غړو کې شمارل کیږي هغه هیوادونو چې شهریان یې په ایران کې د اوکراینی جهاز د وشتلو په پیښه کې وژل شوي دي له ایران نه غوښتي چې د پیښې ټوله ذمهواري دې ومني او د وژل شویو کسانو کورنیو ته د تاوان ورکړي د زیارت یا پنځمې په ورځ په لندن کې د کاناډا بریتانیا سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نگران وزیر په یوې غونډې کې موافقه وکړه چې د تیاری د غورځېدو په پیښه کې د وژل شویو کسانو کورنیو ته د ځواب ویلو لپاره به د همکارۍ یو منظم پلان جوړوي بل پلو په ایران کې تیر اونۍ د مسافر وړونکي جهاز د ویشتل کېدو نه پس د هغه هیواد د منتخبو سیاستوالو او د اخوندانو ترمنځ کړکېچ په زور کې شوی دی صدر روحاني د ځانګړي عدالت د جوړېدو غوښتنه کړې او په دې سره به دا قضیه د سپایي پازاران تر اثر رسوخ لاندې نه وي په امریکا کې د سرنې یوې ریاستي ادارې چې یو ګوند پورې هم اړه نه لري د زیارت یا پنځبه په ورځ وویل چې د دوی د پلټنو له مخې صدر ډونالد ترامپ تیر کال اوکراین ته د سلګونو میلیونه ډالرو مرستې په موقتي بندولو سره د ملک د مخارجو قانون مات کړی دی د اوکراین لپاره دغه مرستې د امریکا کانګرس تصویب کړي وي خو اوس داسې ویل کیږي چې ګڼې صدر ترامپ د خپلو سیاسي مقاصدو په خاطر د مرستې اوکراین ته ځنډولې وي د څارنې ریاستي اداره په داسې وخت کې صدر ترامپ د قانون په سرغړونه تورن کړی چې په امریکا کې د ترامپ مؤاخذه تر ټولو ستر خبر ګرځېدلې دي د امریکې سنټ د پنځمې یا زیارت په ورځ د صدر ترامپ د مؤاخذه کولو لپاره رومبني ګامونه اوچت کړل پس له هغه چې د امریکې او چین حکومتونو د خپل منځي تجارت یو نوی تړون دستخط کړ د زیارت په ورځ د امریکې سنټ د شمالي امریکا د تجارت یو نوی تړون هم تصویب کړ چې د صدر ترامپ لپاره یو مهمه بریا ګڼل کیږي د شمالي امریکا د تجارت تړون چې په کاناډا امریکا او مکسیکو هیوادونه شامل دي په نه اتیا موافق او یوازې لس مخالف رایو تصویب شو او د صدر ترامپ تایید ته ولیکل شو. مخکې تر دې مکسیکو، کاناډا او امریکا ترمنځ د نفتا په نوم تجارتي تړون و چې 25 کاله وچلید، خو ډونالډ ترامپ چې ولسمشر شو نو هغه تړون یې لغوه کړ. د ملګرو ملتونو هغه کمیشن چې د شام د حالاتو پلټنې کوي یو داسې رپورټ خپور کړی چې د شام په تیر 8.5 کلن جنگ کې په میلیونونو ماشومانو باندې د شویو ظلمونو، تشدد او زیاتیو زړه بوګنونکو انځور وړاندې کوي. په جنیوا کې د وی او ای خبریاله لیسا شلین وایي د ملګرو ملتونو د پلټونکو کمیشن لخوا د خپور شوي رپورټ سرلیک دی هغوی زما د بچیانو ارمانونه راخاور کړل. په دې 25 مخیز رپورټ کې ویل شوی چې په شام کې بشمیر انجونی او هلکان د حکومتي ځواکونو په شمول د جګړې د ښکېلو اړخونو لخوا وژل شوي او یا ژوبل کړی شوي دي. همداشان رپورټ زیاتوي چې واړه واړه ماشومان، ان ځینې چې عمرونه یې تر شپږو کلونو پورې وو، هم په شام کې د جنگونو جنگ کولو ته برتی شوي وو. رپورټ کې دا هم راغلی چې ګڼ شمېر شامي هلکان او جنکۍ د جنسي تیری ښکار شوي هم دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
یام خراغلی دا وی ریډیو دا تاسو خبرونه اوریدل او سمرازو تفصیلی رپورټونه ته او په سر کې هم د امریکا نه یو مهم رپورټ. په امریکا کې سنت په رسمي توګه د صدر ډونالد ترامپ د مؤاخذې بهیر پیل کړی دی. په همدې حال کې یو ریاستي څارونکو ادارې چې هیڅ ګوند پورې اړه نه لري نن صدر ترامپ په قانون ماتولو تورن کړ. جزئیات له محمد عالمگیر نه په دې رپورت کې وایي.
د امریکا حکومت احتساب ادارې د زیارت پر اوس خپل یو فیصله کې ویلي صدر ډونالد ترامپ یوکرین لپاره کانګرس لخوا منظور فوزي امداد کې 391 ملیون ډالر امداد او درولو سره د لګښت قانون سرغړونه کړې. د ادارې دا فیصله د صدر خلاف روان د مؤاخذه مقدمه پورې تړلې کیږي. کمیلان دي چې په صدر تور دی چې د امداد په بدل یې یوکرین څخه د خپل مخالف خلاف د پلټنو غوښتنه کوله. د یوکرین لخوا د صدر ترامپ مخالف جو بایدن خلاف د بډو رشوتونو پلټنې شروع کول بیرته ترامپ انتظامیه د یوکرین لپاره فوزي امداد د 55 روزو د ځنډ پس خلاص کړ. خو په خپل پلټنو کې د حکومتي احتساب ادارې معلومه کړې چې د امریکا صدر د خپل تګلارې وړاندې بوتلو په خاطر د کانګرس لخوا پاس قانون مخه نشي نیسلی. د صدر خلاف په امریکني سنت کې د امپیچمنت مقدمه شروع کېدلو 2 ساعته پس د احتساب ادارې دا فیصله اورولي چې صدر ترامپ د یوکرېني صدر څخه د بایدن پلار او زوی خلاف پلټونو خواست او امدادو درولو سره د خپل اختیاراتو ناجایز استعمال کړو. په سنت کې د ایوان نمائندگان لخوا ټاکل شوی و منیجران چې ولسی استازي هم دي د وکیل په حیث په وظیفه ترسره کوي او دوی دوه آرټیکل اف امپیچمنت سینیٹ تر وړاندې کړي. د ایوان نمائندگان استخباراتي چارو کمیټه چیرمن ایڈم شیف د امریکا 45 صدر خلاف د مؤاخذه تورونه وویل او دې سره د امریکا 250 کال تاریخ کې د دریم صدر خلاف د امپیچمنت یا د مؤاخذه مقدمه شروع شو. د امریکا ستر محکمې یا سپریم کورټ مشر قاضي جان رابرټس د مقدمې مشرک ولود لپاره ضروری سوګند پورته کړو او بیا د سنت د سلو غړو څخه هم سوګند واغست. د ډومبي قواعدو، ضوابطو او د اصولو پوره کولو وروسته د صدر ترامپ خلاف به په سنت کې د امپیچمنت مقدمه را روانه نه یا د سه شنبه دروازه غرمي 1 بجې نه شروع کیږي. د امریکا د انتظام او د بجټ دفتر په شمول وایټ هاوس د احتساب ادارې فیصله رد کړي او ویلي موږ د احتساب ادارې خیالاتو سره اتفاق نه لرو. د انتظام او بجټ دفتر Office of the Management and Budget یا OMB بیان دی په خپل یو بیان کې ویلي OMB اختیار لري چې د امریکني ولس پیسې د قانون په دایره کې د صدر ضرورتو مطابق په ځای باندې ولګي. د ترامپ انتظامیه یو لوړپوړي چارواکي هم ویلي چې د احتساب ادارې فیصله ښکارا د خپل اختیاراتو تجاوز دی او ځان د میډیا په نظر کې راوستل دي. په امریکني سنت کې د صدر ترامپ د ریپبلیکن پارټي وصل وخت په مقابله کې 350 سره اکثریت نه واضح ده چې د صدر ترامپ خلاف د امپیچمنت مقدمه بویا چې کامیاب شي. ځینې ریپبلیکن غړو د یوکرین کیسه پر سر په ترامپ انتظامی نیوکه هم کړي خو بیا هم دا دریض لري چې صدر ته نور یو کال پاتې دی او د واک نه د شړلو فیصله یې په کار ده چې امریکنی ولسو کې. خو بیا ځینو ډیموکراټانو د احتساب ادارې رپورټ د صدر خپل اختیاراتو ناجایز استعمال په اړه بل ثبوت ګرځولی. د وایټ هاوس چارواکي ګڼي په سینټ کې د صدر خلاف مقدمه به دوه هفتو کې راغونډ شي. خو که ډیموکراټانو ځان سره د سینټ ریپبلیکن پارټۍ څلور نور سینټران مرګري کړل او مقدمې له نور ګواهان راوبلل، نو بیا تمه ده چې دا مقدمه به نوره هم اوږدېږي. د سینټ اکثریتي ریپبلیکن پارټۍ مشر سینیټر مچ مکانل، کوم چې د صدر ټرمپ کلک پلوي دی او د نور ګواهانو راغوښتلو څخه ډډه کول غواړي، وړاندې څخه ویلي چې مقدمه شروع کېدل وروسته به ګوري چې د نورو ګواهانو ضرورت شته او کنه. د وایټ هاوس بیان دی سټیفنی گریشام په خپل یو بیان کې ویلي صدر ټرمپ په سینټ کې کاروای ته سترګې په لار دی او هیله لري چې هغه سر په سینټ کې هغه انصاف وشي کوم چې د ته په ایوان نمائندگان کې د میرمن نینسی پلوسی په مشرۍ کې د ډیموکریټس لخوا نه و ملو شوی او صدر به بیګناه ثابت شي.
تاسو وی وی ډیو ریډیو او ری ملګرو ملتونو په شام کې د تیرو اتنیمو کالو په جګړو کې په ماشومان باندې د زور زیاتیو یو رپورت خپور کړی دی. په رپورت کې ویل شوی چې پر ګڼ شمیر شامی جنکو او هلکانو جنسي تیری شوی دی او آن شپکلن ماشومان هم جنگ ته برتی شوی دی. نگین شاه له نورو جزئیاتو سره.
د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو کمیشن لخوا یو رپورت د شام په اړه د هغو سرغړونو او ظلمونو یو تصویر وړاندې کړي چې په ملیونونو ماشومان یې د اتنیم کلونو راسي له کورنۍ شخړې نه اغیزمن کړي دي. د پنځه شپږو رپورت دا وړاندې کوي چې 2011 کال د سپتمبر او اکتوبر ترمنځ د شام ماشومان د ټولو جنگیالیو لخوا د دوی د ګټې لپاره کارول شوی او زورول شوی دي. رپورت موندلی چې بې شمېره جنکۍ او هلکان وژل شوی او مازوران شوی دي. دا وایي چې حکومتي پلو ځواکونو په منظم ډول ماشومان د سنایپر ډزو په کارولو سره په نخښه کړي او د اسپیتالونو او اسکولونو په وړاندې د کلستر ټوپکونه او کیمیاوي وسلوې کارولې دي. دوی وایي د وسلوالو ډلو او د ترهګر تنظیمونو بيدونو لامل ګڼ شمیر ماشومان خپل ژوند ته لاس ورکړي. د کمیشن مشر سرجو پنیرو وایي چې تر شپږو کلونو هلکان د ماشوم سرتیری په توګه ګمارل شوی او په هلکانو او جینکو باندې د هغوی سپکاوي او په ټولنه کې یره خورولو لپاره جنسي تیری شوی. پنیرو وایي ماشومان د میندو او پلرونو څخه اقرار اخیستلو لپاره توقیف کې کارول شوی، د شکنجې او بد چلن لاندې نیول شوی، په داسې حال کې چې خوراک اوبو او طبي پاملرنې ته لاسرسي څخه انکار شوی. ماشومان د شام له شخړې څخه سخت یرول شوی دي او د دوی ماشومتوب عمر یې ختم کړی دی. دا یو غمیزه ده چې د راتلونکي کلونو بس غمی. رپورت وایي ماشومان د جګړو له امله له شدید بدني او دماغي روغتیا ستونزو سره مخ دي. دا خبرداري ورکوي چې له 15 میلیونه څخه ډیر ماشومان د خپل کورونو څخه بې ځایه شوی او د بهر کډوال په توګه ورځ تر بلې د استحصال او نورو سرغړونو سره مخ دي. د غادرې کسیزی ډلی د ملګری ملتونو امنیت شورا لخوا شام ته د پولي پوری غاړي مرستي محدودولو باندې سختې نیوکې کړې دي. د کمیشن غړی هینی میګلی وایي چې اصلا ماشومان به د دې پریکړې ښکار وي. راپور په شام کې د تعلیم په اړه تباه کوونکې وضعیت په ګوته کوي. د شخړې لپیل راهسي په زرهاو سکولونو تباه شوي یا پوځي مقصد لپاره کارول شوي. دا صورتحال د 2 میلیونو ماشومانو سکولونو ته په منظم ډول تللو مخه نیسي. کمیشن په دولتونو غږ کوي چې د بې ځایه شویو ماشومانو ساتنه یقیني کړي. دوی وایي ټول ایالتونه په ځانګړې توګه د هغو زرګونو ماشومانو بیرته ستنولو لپاره مکلف دي کوم چې د اسلامي دولت جنګیالو سره کورنۍ اړیکې لري. دوی وایي چې شاوخوا 1,000 ماشومان چې عمرونه یې له 12 کالو پورته دي اوس مهال داسې لوی عمر خلکو په جیلونو کې بندیوان دي چې ډېر پکې شکمن داعش جنګیالي دي. دوی خبرداري ورکوي چې دا ماشومان په ډېر بد حالت کې دي.
د افغانستان په شمول هغو یو شمیر هیوادونو چې شهریان یې په ایران کې د اوکرایني جهاز د ویشتلو په پیښه کې وژل شوی دي له ایران غوښتي چې د پیښې ټوله ذمه واري دي ومني او د وژل شویو کسانو کورنیو ته د تاوان ورکړي. بل پلو په ایران کې تیرونې د مسافر وړونکو جهاز ویشل کېدو نه پس د غهواد د منتخب سیاستوالو او د خندانو ترمنځ کړکیچ په زور کې شوې دي. نور حال پر له مجاهد جواد نه په دې رپورت کې ووري.
افغانستان، کاناډا، برتانیا، سویډن او یوکرين له ایران څخه تاوان غواړي. هغه هیوادونو چې اتبای په ایران کې د الوتکې د وشتلو په پیښه کې وژل شوی دي له ایران څخه غوښتي چې د پیښې ټول مسؤلیت دی ومني او د قربانیانو کورنۍ ته د تاوان ورکړي. د زیارت پنځشنبه په ورځ په لندن کې د کاناډا، برتانیا، سویډن او یوکرين د بهرنی چارو وزیران او د افغانستان د بهرنی چارو وزارت مرستیال په یوې غونډه کې موافقه وکړه چې د الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د وژل شوی کسانو کورنۍ ته د ځواب ویلو لپاره به د همکارۍ یو منظم پلان جوړوي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې د غونډې ګډونوالو وغوښتل چې باید دا پیښه دقیقه، شفافه او په ناپیلې ډول وڅېړل شي او پر ایران غږ وکړ چې د پیښې عاملینو ته دي سزا ورکړي. د کاناډا د بهرنی چارو وزیر فرانسوا فیلیپ شامپین وویل سره له دې چې ایران د دغه پیښې مسؤلیت منلی دی خو موږ حساب، شفافیت او عدالت غواړو. د ایران ولسمشر حسن روحانی ژمنه کړې ده چې د پیښې عاملینو ته به سزا ورکوي. په تهران باندې تیرونې د یوکرين د مسافرو د الوتکې وشتل د ایران د مذهبي مشرانو او دغه هیواد د ټاکل شویو یا انتخابي سیاستوالو ترمنځ د فشارونو د زیاتېدو سبب ګرځېدلی. وروسته له هغې چې د ایراني چارواکو د هغې وینا پر ضد لاریونونه وشول چې یاد الوتکه په غلطۍ سره د ایران په توغندي لګېدلې ده، د ایران ولسمشر حسن روحاني له پیښې سره په تړاو د نیول شویو کسانو د محاکمې لپاره د یوې ځانګړې محکمې غوښتنه کړې ده. ځینې څېړونکي وایي له دې سره به دغه پیښه د ایران د عدلي له لاسونو څخه چې د دغه هیواد د مذهبي مشرانو او د ایران د انقلابي ګارد تر کنټرول لاندې ده ووځي. روحانی ویلی په ځانګړي محکمه کې به نه یوازې مشران قاضیان بلکې نور حقوق پوهان هم وي. د ایران د عدلي چارواکو ویلی د الوتکې د وشتلو له پیښې سره په تړاو ګڼ کسان نیول شوي دي خو د هغوی نمونه یې نه دی ښکاره کړي. روحانی د ونې په منځ کې وویل دا یوازې یو کس نه دی چې بټنې ته یې زور ورکړی بلکې نور هم پکې ښکیل دي او زه غواړم چې دا خلکو ته په رښتینولۍ سره تشریح شي. هغه وړاندې وویل زموږ خلکو ته دا ډیره مهمه ده چې که دا کار د هر چا د تیروتنې یا بې پروایۍ له امله شوی وي که هغه په هره کچه وي باید د عدالت منګولو ته وسپارل شي. ایراني چارواکو په لومړي سر کې ویلي وو چې یا د الوتکه د تخنیکي ستونزو او یا د پایلټ د غلطۍ له امله غورځېدلې ده خو درې ورځې وروسته یې بیا وویل چې د ایران پوځیانو په غیر قصدي توګه چې د امریکا د کروز میزایل سره پرې غلط شوی وو ویشتلې ده. په دغه پیښه کې ټول یو سلو شپږ اویا سپاره کسان وژل شوي دي. ځینې کتونکي د روحاني د وینا په اړه فکر کوي چې یوازې د عامو خلکو د آرامېدو لپاره وه ځکه خلکو په حکومت باندې تور لګوه چې په دغه پیښې پرده اچوي. په لسګونو زره کسان په تهران او نورو سترو ښارونو کې سړکونو ته راووتل او د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله خامنایي د استعفا غوښتنه یې کوله او د انقلابي ګارد پر ضد یې شعارونه ورکول. په روانه اونۍ کې په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونو نیخ په نیغه په لرونکوونکو باندې ډزې کولې او پر هغوی اوښ کې بهوونکی ګاز کاروه. د یوکرين الوتکه څو ساعته وروسته له هغې وویشتل شوه کله چې تهران په عراق د امریکا پر پوځي اډو باندې شپاړس بلستیک توغندي د جنرال قاسم سلیماني د وژنې په غبرګون کې وویشتل.
اوس هم د نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې برخه. نېشنل انټرېست ماګزین په خپلې یوې ګڼې کې د پاکستان او هند حالاتو ته یو کتنه کړې ده او یو لنډ مضمون یې لیکلی دی چې تاسو ته یې لنډیز زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د دفاعي او د جنگي معاملو مشهور امریکایي تجزیه نگار کایل میزوکامی د سویلي ایشیا د دوه لویو اټومي ملکونو ترمنځ د دشمنۍ او د دوی ترمنځ د ممکنه تباکن اټومي جنگ کې دوه په بابلا یو تفصیلي تجزیاتي مضمون لیکلی دی کوم چې د امریکای په مشهور میگزین نېشنل انټرست کې نن یعنی په 14 جنوري چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان که په زميني جنگ کې هندستان لمات ور هم کی بیا هم په دې سفرق نه پریوزي. کایل میزوکامی د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې په عام روایتي جنگ کې پاکستان هندستان الله یا هندستان پاکستان لماتی ورکول شي خو د خطرې خبره دادا چې کدې دواړو ملکونو خپل کې خکرونه آرام کل نو د ایټمی وسلو د استعمال ویرابا سیوا کیږي او که ایټمی وسلې استعمال شي نو بیا به دواړو ملکونو په بیلات کې وي مضمون زیاتی چې بری صغیر پاک او هند کې د دنیا په مخ دولوی فوجونه پراته دي د پاکستان او د هندستان فوجونه نه یوازې د شمیر په حساب د امریکای د فوجونو نه زیات دي ولې دا رقیب فوجونه په کال 1900 وختم کې د دواړو ملکونو د جوړېدو د رومبای ورزینه تر دې دمه پورې یو بلتا برن ولاړ دي د دواړو ملکونو ترمنځ په تیرو او یو کلونو کې سلور جنگونه شوي دي او راتلونکي وخت کې پلو کې بیا هم انختې شي د هندستان فوج په شمیر کې 200,000 دی دینه علاوه تقریبا 300,000 ریزرپیان هم موجود دي دا شان کل شمیر 2,000,000 جوړیږي د هندستان د دې ټول فوج کار چین او پاکستان سره د لګیدلو سرحدونو څوکیداری کول دي دینه علاوه د ملک دننه خصوصا کشمیر او قطبین مرختیزو سیمو کې ورته د امن او امان د قابو ساتلو کار هم حواله دي هندستان خپل فوج د زیاته وسله د روس نه اخیستې ده او په خپل هم پریمانه وسله جوړی دینه علاوه امریکا او اسرائیل نه هم په خدرون مقدار کې وسلې اخیستې دي د هندستان 99 وسله بندو رجمنټونو سره دا وخت سلور زره ټینکونه دي د هندستان د فوج زیاتره توپخانه د روسی ساخت ده خو هندستان د تیرې سمودې نه روس نه وسلې اخیستل بند کړي دي او امریکا او سویلي کوریا نه خریداري شروع کړې ده د هندستان په فضائي دفاعي نظام کې زیاتره روسي توپی او هم د روس د S-400 قسم د میزایل دفاعي نظام شامل دي مضمون نگار کایل میزوکامی خپل مضمون کې د هندستان نه پس د پاکستان د فوجي طاقت تفصیل هم بیان کړی دی او لیکي چې د پاکستان د حاضر سرویس فوجانو شمیر شپږنیم لکه دی هر کله چې ریزرپیانی 15,000 دی دا شان د پاکستان د جنگي فوج کل شمیر 2,500,000 دی جغرافیایي لحاظ سره پاکستان د سخت ګوانډګیری په سیمه کې پروت دی خو ګیر چاپیره سلورو ګوانډیانو کې چین او ایران سره تعلقات خواږه دي د دې په وجه پاکستان فوجي لحاظ سره خپل ټول فوج د تحریک طالبان پاکستان او د هندستان د فوج مقابلې ته غورځولې دي دینه علاوه پاکستان د ملګرو ملتونو د امن ساتنې عملیاتو لهم لوی شمیر کې فوجان ورکي نیشنل انټرست کې چاپ شوی خپل مضمون کې کایل میزوکامی نور لیکلی دی چې پاکستان سره شپږ ډویژنه جنگي فوج موجود دی چې د نهو کور کمانډرانو د اختیار لاندې دی په دې ډویژنونو کې زیاتره فوج پیدل دی دوی بختربند او دوی مشینی ډویژنونه هم شته دی د تعداد لحاظ سره د پاکستان فوجونه نه یوازې د هندستان د هغو نه ډیر کم دي ولې دا کم فوج په هندستان نیخ پنیغه د حمله کولو وسطان هم نه لري د پاکستان په فوج کې د اس اس جی په نوم د خصوصي عملیاتو اته کمانډو بټالیني هم شته دی د پاکستان فوج سره زیاته وسله د چین یا خپل د پاکستان جوړه ده په ځینو اهمو ځایونو کې خپل فوج لا امریکنۍ او ترکیه وسله هم ورکړی ده پاکستان سره د مخامخ جنگ دپاره 900 ټینکونه دي چې خالد او ټی اتیایم قسمه ټینکونه پکې شامل دي د پاکستان په توپخانه کې 2000 توپی شامل دي چې د چین او امریکای جوړی دي خو دا زړی دي نېشنل انټرست لیکي چې د فوجي وسلو په مقابله کې پاکستان د جنگي هلیکاپټرو په معاملې کې هندستان نه ډیر وړاندې دی پاکستان سره دا وخت ای ایچ آی ایس کوبرا قسمه یو 50 حمله کوونکی هلیکاپټرې موجود دي هر کله چې د 1500 جدید ترینو ای ایچ آی زد وایپرز قسمه هلیکاپټرو صحیح ورکړی دا کایل میزوکامی دی نېشنل انټرست میگزین کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی کده هندستان او پاکستان ترمن د جنگ انخطو نو دا به یقینا چې یو ډیر غټ جنگ وي د پاکستان د جرنیلانو خیال دی چې د فوجانو د کم شمیر او د لګو وسلو له سبب به پاکستان د معمولی او علاقائی انخطونه شروع کړي او د هندستان فوج به د خپل اهم سیمونه د لری ساتلو کوشش کړي خو په فوجونو کې د دومره لوی فرق له سبب به پاکستان د یو لوی او د جنگ غټون کې حمله کولو جوګنی وي او زمینی جنگ به د دشمن په شرطونو په ختمولو مجبور کیږي دغه وخت به پاکستان د خپل فوجونو د خپل مضبوطولو لپاره او د ماتې نه د ځان بچ ساتلو لپاره ایټمی وسلو راپورته کولو ته لاس اچي
بیا هم ښه راغلی دا وی او ای ډیوه ریډیو ده. د 400 جامعې حسن په هغو څلوېښتو مدرسو کې شامل ده کومو چې په پاکستان کې د پولیو په حق کې فتوی ورکړي دي. تېره ورځ په دې مدرسې کې د پولیو د څاڅکو په اړه د آگاهۍ یوه غونډه وشوه او په هغې کې ځایي عالمانو د پولیو د مهم په دوران د پوره مرستې ژمنه وکړه. نور تفصیل له شاهین افریدي نه په دې رپورټ کې واورئ.
د چرسدی دا مدرسه د جامع حسن په نوم یادیږي او د دغه مدرسې نه د پولیو ساسکو په حق کې فتوا جاری شوې ده. کوم چې د سلويخ جید عالمانو لخوا جاری شوې فتوا سره یو ځای په کتابي شکل کې موجوده ده او نن دلته د پولیو آگاهې په حق له دا غونډه په داسې محل کېږي چې د تیر شوي ګل ورځې نه د خیبر پختونخوا په اتو ضلعو کې د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره خصوصي مهم پیل شوی دی. په دغه پولیو خصوصي مهم کې یو ویش لکه ماشومانو ته د پولیو ساسکي رسولو دپاره د چاپیرچل هر مکتبه فکر خلکو مرسته ترلاسه کولی شي. په دغه خلکو کې دینی مدرسان او زده کوونکي هم شامل دي. مفتی هاشم یو نوموړی عالم دی او ماشومانو ته د پولیو ساسکو ورکولو پوره پوره حمایت کوي.
زمان د قوم نه دا پیلو درخواست کړي چې ما شومان د دین محروم پاتې نشي. سبا له شپې خپي خاص کر چې په کوم کورونو کې دا مسله چا تشتري هغه دوم درمانو نه کوي چې دا خلک مخکې نه چې موږ ته چې کوم دا وڅول دا پتري ور کړی او په دا شلیان ګوډیان نو نو دې کې زمونږ ګټه دا نقصان نشته. نو شکونه اصلي نه پکار
که سو هم خیبر پختونخوا کې پر لپسې پولیو کمپاینونه چلول شي نو د عام خلکو لخوا د پولیو کترو څخه ماشومان پټول هم شي. د کوم له وجې چې پولیو وایرس په ماحول کې ژوندی پاتې کیږي او ماشومان د ټول عمر لپاره معذوره کوي. د نړیوال صحت ادارې اعلی چارواکی ډاکټر سرفراز افریدی وایي په خیبر پختونخوا کې اکثره خلک د پولیو کترو په اړه منفي سوچ او ویره لري. د کوم وروسته چې انکاریانو کې اضافه راغلې ده او داسې خلکو ته مثبت پیغام رسولو لپاره د دینی عالمانو مرسته حاصلوي.
د پروګرام په کامیابۍ په حواله سره د دوی مرسته غستل یا د دوی ځان سره شاملول په دې پروګرام کې زما لپاره دا یو ډیر ضروری قدم و چې ما غستلو او دا غیب ابتدا مونږ د دې مدرسې نه په دې صورت کې وکړه چې د ډیسټریکټ 400 په خور باندې چې کوم جید العلماء دي په هغه کې مولانا غورل شاه صاحب، مفتی ادریس صاحب یا فخر الاسلام صاحب دا غوی سره ناسته او دا غوی مرسته غستل د پروګرام د کامیابۍ یو ذریعہ ګرځېدلی شي.
سرګند دی چې د روان پولیو مهم په دوران تیر ورځ د خیبر پختونخوا شپږ زیلونه او د پولیو دوه وایرسو ټایپ 1 او ټایپ 2 پیښې رپورټ شوې دي. دغه وایرسو د مخنیوي او ماشومانو کې د پولیو وایرس پر ضد قوتي مدافعت سیوا کولو لپاره صحت محکمې د رواني میاشتې په 28 نیټه یو بل د پولیو خصوصي مهم چلولو پریکړه هم کړې ده. شاهین افریدي، وایس اف امریکا، ډیوا.